Cevap ayın meylesi Xıdaya Rone gəhdərdən.
السلام علیکم تاسو ازادي رادیو او ری په کابل کې دوی بجې سوې د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پر موضوع خبرې کوو خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د روسیې یوه لوړپوړې څېړونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي په مسکو کې په ډزو ویشتل سوې ده. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پاول راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او له ده سره او له پاول راین سره راغلي د امریکا د کانګرس استازو جرګې د یو پلاوي سره په ارګ کې وکتل. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې دې سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي کولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبې په خپره سوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي ترڅو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته په کار ده چې خپل سیاسي بې پرېوالۍ وساتي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې یوه لوړپوړې څېړونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه یې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګروال یوګینیا شیشکینا پرون په مسکو ته په نږدې یوه ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته په غاړه په ډزو وشتل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی وویل میرمن شیشکینا تهدید سوې وه او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر ستراکین د میرمن شیشکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپله په لاس کې اخلي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15 لکه ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به یې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوې ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بېساري حد یعنې 18 میلیاردو ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالر تراول ویدي. د پوینا ډیره ګرانه ده چې د روان کال تر پای دی اخستل سوی پورونو ټول لګښتونه پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپل پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافی ډالر نه لري نو ځکه له بحثونو وروسته یې پریکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لاره شمایون سره د ازادی رادیو د دې سات خبرونه مخته وړم. السلام علیکم. د ازادی پتسپوکی پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشۍ د نړیوالو ځواکونو د تګ 10 کاله پوره شول. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3546 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,10,000 یادوي. تر 1,00,000 ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستانه ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بېساري ښودلې ده. د یوناما پر راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 10 روان کال 1,050 ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده، چې په دوی کې 2,098 تنه وژل شوي او 5,252 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په وینا ویل شوي چې دا مرژوبله په وسلوالو نښتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې په بمي چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامي چې یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې په سوله ایز ډول د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
متاسفانه در اواخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیرد که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادي پسپوکې دې پروګرام کې دا موضوع څیړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولای شي، طالبان څه کولای شي، حکومت څه کولای شي. همایون صاحب میلمنو ته به ورشو.
شنونده های عزیز و مهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های من آرش همایونه هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل فعال جامعه مدنی در استدیو رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن، و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرسه به اجازه شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارن مطرح کنید. آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. به عقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میداند؟ بفرمایید.
پلومړی سر کې سلامونه وړاندې کوم دی افغانستان غیور ملت ته. دوهم دا چې په افغانستان کې د امریکا لراتګ دی که موږ تاسې ارزیابي کو تر نن ورځې پورې د دوی کوم اهداف سی و او د دوی کوم اهداف چې دوی ټاکلي وو په هغه به وروسته خبرې کوو. خو دلته د حکومت اغه مسولیت په دې اړوند باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکی تلفاتو په مورد کې تر سره کړی دی او کنه، دا یو مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسولیتونه هغه هم امدادي سي د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی او مسولیتونه په دې اړوند باندې لري. خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسولیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه دا د موږ په نظر باندې دا به ډیره له عدالت نه لري وي که موږ په دې باندې.
بله زیارمل صاحب، سیاست ته به نه راځو. خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده. د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یوه برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډېر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوئ.
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته که موږ مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسولیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو، دا به هم دا به له قوانینو په چوکاټ کې هم دا ډیره د منلو وړ نه ده.
زیارمل صاحب بخښنه غواړم، لالګل لال ته به ورشو که له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات څو فیصده د حکومت له لوري اوښتي دي او څو فیصده هم د حکومت د وسلوال مخالفانو له لوري. لالګل لال، خبرونه ته شرغلی، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو ترنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکی تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو ځورونکې مسله ده چې زمونږ ولس سره لاس په ګریوان دی. که موږ دا وویو چې په پیسدي باندې یو تحلیل ورته ورکړو او وویشو، نو دا هم یو ناتو ده، ځکه وي چې ملکی تلفات د درې واړو خواو نه اوښتي دي، هم د مخالفینو د خوانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خوانه، هم د بهرنیو ځواکونو د خوانه. خو د ځنو به ډیری او د ځنو به لږې، خو جرم همغه دی که د یو بېګناه انسان وژنه د دې معنی ورکړي لکه د ټول عالم وژنه دي. نو یعنې موږ د یو بېګناه انسان سره که مقایسه کوم د ټول عالم وژنه ده چې کړې ده، درې واړو د خواونه دغه شوې ده. خو په ډېر تعصب سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دوه هفتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه وروستنی راپور چې د نهه میاشتنی دی چې په دې کې څه د پاسه 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي، موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو، خو تاییدوي چې دا درستي او دا تایید وي دغه ځکه دوی ټول ارقام نشي راټولولې د ارقام او هغه کچه چې د هغه دین هم لوړه ده او بیا هم د دوی دغه کم ارقام په اساس باندې د تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد تر رسیدلې کچه ده چې ملکی تلفات رامنځته شوی دي. خو په تاسف سره چې ملګری ملتونه هم یوازې د راپور په خپرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دوی دغه کړنه کافي نه بولو او ملګری ملتونه باید لاس په کار شي، د دوی هغه نړیوال بنسټونه چې د دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره مسؤلیت لري هغه باید رامنځته شي، او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه د دغه حالاتو پر وړاندې باندې مسؤلیت لري او هغه باید لاس په کار شي.
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب فرد یا افراد که عمل و یا تصمیم گیریشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
په ډېر تاسف سره چې هیڅ یو لوری چې د جنګي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوندو ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود د دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مې په میاشت کې جنګی د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغه بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سرته ورسولې، په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغه کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجموع کې ټول مخالفین وو، او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په همغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع نه د دغه څرنګوالۍ په مقابل کې یو عکس العمل وښودل شو چې هغوی دا وویل چې دا به ډېر لوی ظلم وي چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنګي جرمونو تورن کېږي. بیا که تاسو ته یاد وي دغه څو موده مخکې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څرنګوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ په افغانستان کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه څرنګوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهیږو چې ولې دغه کړنې په افغانستان کې ترسره کیږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خساری د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خساری کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرینو نه پوښتنه چا ونه کړه، بل د هلته په افغانستان کې د انسان
بله لال صاحب، همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي، له زیارمل صاحب ته به ورشو. زیارمل صاحب، مدني ټولنې د یو فعال په صفت باندې ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي؟ ارقام هم نه، د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شهرونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیښو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قومندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړي دي؟
په ټوله کې براسو کچيري موږ او تاسو وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکو. کچيري موږ او تاسو د ملکی تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسولیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالف ډله ده، هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نشي ځکه هغه په مخالفت کې دی فعلاً. نو دلته د حکومت مسولیتونه تر ډېره د ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسولیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده د ایدان ده چې د ولس هغه څه ستونزې دي هغه باید په هر برخه کې هغه له حکومت خلکو سره شریک کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي د کې د کې تلاش کړی دی
نه نمونه مړاندې کړی دی نه غونډې نه زرمل صاحب آیا تاسو په خپله د سیولس ترتیب کړی دی کم ترتیب کړی دی کېدای شي چې نمونه یاد کړئ چې دا کسان دي
مدني نه مدني ټولنې د دغه لیست د ترتیب کچیر دغه لیست د ترتیباتو ولټیا په دوی کې ستا او دا دوی کولای شي خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول شي. دلته حکومت کې زورواکي دلته مافیا دلته هغه ډلې او ټپلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو په استاسو فعالیت او بخښه استاسو فعالیت په کابل کې دی
زموږ فعالیتونه په کابل کې دي په میدان وردګ ولایتونه
بله فرضاً په میدان وردګ ولایت کې او بخښه مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخته په ارتباط باندې نمونه خبره کړی دي چې هغه سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي هغه سیمو ته خاص نه ورسي هغه په حالت کې تهدید تاسو متوجه نه دي
دلته نه دلته موږ ته تنه دي طالبان له خوانه تهدید نه ده طالبان ما درته ویل سی هغه مخالف ډله ده هغه دوی قومندانان
زما خبره ده نه زما خبره ده نه یعنی هغه طالبانو چې تخته کړی ده او د هغوی د حملو په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي
نه دا نمونه تر اوسه پوری ترتیب سوی نه دی دا دلته د مدني ټولنو د غمره تر ډیره حد پوری دغه مسولیتونه نه دی چې لیستونه جوړ کی هغه به حکومت ته وسپاري او حکومت وایي سپدي باندې غور وکړي. دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو دلته امنیتي کشپی ارګانونه سته دلته حکومت موجود دی دلته د موږ راپور ورکونه د موږ داند نه ده دلته د موږ د مشکل د په حل پر اړتیا باندې باید له حکومت سره بحث
مننه کوتا په وځ بلې او سمره د ازادې سپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع بحث لرو. البته داونه ظریف نظر را سره نشته را شومایون را سره په خبرونه کې ملګری دی لې وی خبرتي او روسه به همایون صاحب اوریدونکو ته ورش
بلې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې د 0-99-203-1540 بل شمیره ده 0-98-22-55. د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب
بله این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم به یکی بله. از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از اینا چی هست.
بله اوریدون کتب مخه کو آزادی پسپوک پروگرام دی تاسو پلان کیاس مروانیو کی بله
سلام علیکم تاسو آزادی رادیو کارتون کوریدین کو ټول ته سلامونه وړاندې
و علیکم السلام
زاد الرحمن ملخو جانونه
مهرباني
ما پښتنه دا د لال ګل لال سن چې ته و چې مونږه ملکی وګړو پاکه باندې ډیر هغه ور کړی دی دا چې دا چاپو کې بار چاپه کې یو دانه طالب یو لستانی یا شل دانی کې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو پاله باندې دوی څه کړی
بله مننه چې تاسو دا
بله هغه طالب ته وایي سیدا طالب هم ګرامي هغه دې چې کوم هغه کړی دي دا دې باندې وسه کېږي طالب خو غیره خل مثال غروب دی غیره خل دی اطراف خل دی وګور سره هدي لا
بله مننه سوال مو اخیست سم ده مننه بل اوریدونکو کتاب مخه کوو ازادي پوک پروگرام دی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو ده. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون میهمانان عرض سلام تقدیم میکنم.
مهربانی اختری صاحب تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم رد میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به این که دولت ضعف داره، توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده ایرا نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت شب بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است، ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازه تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه، یعنی به قانون سپرده نشه، جرائم قوی نشه، چیز محکمه قوی نباشه، بنان جرائم بلند شده میره، هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را کسی محکمه هم نکردن. و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت ها را اینا ارائه کردن، تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست، ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگان‌های دولتی میگیره، ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغان ها اینا منازل ملکی را در قرا و قصبات سنگر خود میسازه، آیا تلفات ملکی هم باعث از زمین نیست که اضافه میشه؟ چون اونا خانه های مردم در گروگان خود دارن. و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواییم. تشکر.
تشکر اختری سب. بلاوریدون که تا با مخواه گوازاریب سپوک پروگرام ده تا سپلین کس
سلامون را توای اما اندازه در طالبان چی جنگون کهی باز داغه کرده چی تو کورو که پرسی اگر دولت بیا کورو نولی مرگ پدغه تلفات پدغه چیز مثلا طالبان من چیزو را چی دو کورو چکه تکان پرو چی اگر بار را چی داغه کورو نولی مرگ جوبله و چی ملکی خلق تاوری زما نظر داغه دی داغه دول چی مرگ جوبله داغه چی طالبان پر کورو چکه پیجی دو کورو چکه تکان پر کهی نو پدغه باندې دې زما نظر خدغه شه دې کبې د کورو څخه شوا چې نه دشمن دې ټماټه ور کړې دې نس کوله واده دې
بله مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته بل اوریدون کتابه مخه کو بله اساریب څه پوک پروګرام دې تاسو پلان کیاس
بله به فرمایئ سر
اورا
مهرباني
نظر خو دې بارک ساده چې ملکی تلفات مبارک زه خبر ورتویم مال پکتیکا ورته شخصیل سورین اړې کړې ولې دا تمور کو ودا پور سوالی کې په پلا باندې د تیرش په دریش کې مخ کې طالبان په پوسټه باندې برید وکاول کار کې دا پولیس راو وته دی یو کور نه پرې ونیول پور سوالی کې په هلو باندې پال وغلې او افاسې کړه او هغه شادت باندې ورته وته دا موږ سوالی ته ولې حکومت توجه نه کوي
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکو ته به مخه کو آزادې پڅپو کې پروګرام دی د پروګرام
بله شبر سه امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر
اینکه بله او چې بیا ورسته نظر پیوړ کې
به موقع بله. پاسخ داده شو بله بفرمایید
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ بله
محترم شبر سب تاسو سلامونه ولنکم تاسو هم کار
و علیکم السلام
شما یې دا زادې له ټول کارکون کوړدونکو تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
مننه
بلی یو خدا د یونیټ یو د مسله ده یو د ملکی خلقو د وینو ته یو د مسله ده اصلا کدا سو دې چې دا وینه ولي تویږي دا چې څه لپاره تویږي خبره پر دغه باندې چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي هم یو شوبه پدیده ده چې د ملکی په شر باندې راځي اول چې وای دا وینه د انسان چې د پښتو یې پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي
بله
وای دې ته وایي نو خبره دا ده چې د مرشد خلکو وینه چې څو یې او هغه هم دا کتاب کې ګناه ده چې څلور زره کال به دې د وای انسان په خون باندې دې په جانم کې سوځي دا د قران ته موږ ده راو تر نظر کې نه چې وینه د خلکو څوک ته یې او کوم کې شي ته یې کوم ترپی ته یې پدې کې په کرکوم چې ارسوک مو کثیر دی هغه سره خپل په قصور پوهیږي
بله مننه
تاسو زموږ معلومات هم پوښتنه ده
مهرباني پوښتنه
وکړه تاسو زموږ معلومات هم پوښتنه ده څنګه کېدل شي چې خلکو ته دغه وینیت په یادونی په بارکی یادم کی خلکو د دې مظلوم قشر د وینیت په یادونی په بارکی خلکو ته هغه یو ورکول شي او الهان خلکو روشانه شي د محترم لالګل سمسمې
مننه کور ودان همون څه ور په شمول منوته
بله بفرمایئ سپه
بله چاته لمړی ورش
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل
بله
شروع بکنن بهتر است بفرمایئ آقای لالګل
مننه به ټول دوستان چې زموږ پر په بحث کې برخه واخیستله، پوښتنې مطرح کړلې، نظریات شریک کړل. د ټول نظریات د قدر وړ دي. خو مهمه خبر دا و چې ولې د دغې غمیزې ته د پای ټکی نه پیدا کیږي، یعنی انسان وژنه بیا په ځانګړې توګه د ملکي خلکو وژنه ولې نه بندیږي. د دې ته کرا شو په قانوني لحاظ باندې بحث وکړو. نو د دې لپاره د بشرپالنې نړیوال قوانین دي چې باید د جنګ ټولې خواوې هغې ته احترام وکړي او هغه رایې وکړي. د اجازه ده چې کوم رول په بحث کولو چې یو کس طالب یو کلي ته راشي، یا دولت یا بمباری وکړي پاکلي، یا توپونه وولي، یا قوه راشي او هلته د یو طالب د وجې نه بلاشکل کسان ملکي خلک تلفات ورکوي، دا یو حقیقت ده. زه ورسره هم نظر یم، د دې روپۍ خو زه شاهد یم چې همدغه څه شوي دي. دولت ته نه، بلکې هر یوې خوا ته د جنګ اړخ ته په کار نه دي چې یو بل مخالف لورې که هر یو وي هغه د ملکي خلکو په استوګنځایونو کې وي تر هغې وخته پورې چې هغې د استوګنځایونو نه وتلي نه وي، بهر شوي نه وي، بل لورې ته هیڅ اجازه نشته چې په هغې باندې د جنګ انداخ یا بمبار یا جګړه وکړي. ځکه د ملکي خلکو ژوند خوندي کول دا د هر خوا یو مسؤلیت دی، هم اسلامي مسؤلیت دی، هم د نړیوال قوانین ته چې دوی امضا کړي متحد دي، د هغې له مخې د دوی مسؤلیت دی چې هغه خوندي وساتي. خو په ډېر تعصب سره چې ټولې خواوې د جنګ د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، د جنګ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي، د اسلامي اصول او قوانین چې دي هغه په نظر کې نه نیسي، نو علت هم همدغه دی. که د یو عامل نه پوښتنه په تېر وختونو کې څلوېښت کلونو کې شوې وی، نو نن به په دغه خلاص مټ چې ملکي مرګ ژوبله رامنځته کوي، د دې مخنیوی به شوی و. کنه عقلا په کچه کې به یې ډېر کموالی لیدل کېده، خو په دې تعصب سره چې نه لیدل کېږي. د بلې خوا نه جنګ، خو تاسو ګورئ چې جنګ حتم ښه کار نه دی، په جنګ کې ګولان نه ویشل کېږي. جنګ حتما دغسې تباهي، دغسې د ناخوالې رامنځته کوي. نو دا هم د جنګ اصلي لاملونه چې دي، هغه زموږ بیکاری ده، فقر ده، ناپوهی ده، او د تعلیم نشتوالی ده، او ضعیف اقتصاد هم ده. دغه ټول دغه جنگ چې په مجموع کې په موږ باندې تحمیل شوی، تپل شوی، دا د افغانانو جنگ نه دی. زموږ دغه جنگ چې دی هیڅ موخه نه لري. تقریبا په دې څلوېښت کلونو کې چې موږ جنگ کړی دی، دغه موخه موږ ته وخت چې لاس همراولی وي. لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنو، تر څو پورې د دې د حل دپاره لاره پیدا
کړو. لال صاحب، همدغه د سولې د موضوع په ارتباط د ازادي په څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو، او په هغې کې دا څېړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسېدی شو. آره شومایون، هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم را واخلو. هغوی ته به زنګ وهو غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخلي، او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کو.
بله، آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودند و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده های عزیز شما شنیدین، این ساعت برنامه در امواج آزادی و مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده های رادیو آزادی با تلفن هایشان سوالاتشان را در زمینه مطرح کردند.
بله آره شما، این د دې مدني ټولنو تر فعالیت پورې، فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو، دلته په اروپا کې په پخواني یوګوسلاویا کې جنگونه ول، جګړې وي، د ملکي تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول، خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینو. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل، هغه د ملکي تلفاتو لیستونه به خپرول، هغه لیستونه به لیکل، او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا ده، فرضاً په کابل کې چاودنه وشي، یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول، دومره کسان وفات شول، لیکن دغسې یو لیست نه خپرېږي چې فرضاً د فلانۍ کوڅې فلانۍ ولد د فلانۍ وفات شو، د فلانۍ کوڅې کې دا کسان وژل شول. او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي. فرضاً کله چې ملکي تلفات اوړي، ډېر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په جلال آباد، او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکي تلفات روان کال ډېر اوښتي دي. زیارمل صاحب، څرنګه تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې دغو دوو موضوعاتو ته څه ناڅه پاملرنه کړې ده؟
رابسو په ټوله کې به دیته هغه حقایق ته ډیر ارزښت ورکو او هغه ته ډیر اشاره کو. دلته اوس کچيري موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې د افغانستان مدني ټولنو سره د مقایسه کړو، نو دلته د مدني ټولنو صحیح دیسه مسولیت په ټوله کې د غم دی بموږ په تر یو حد پورې پزان منو، مګر هم دلته د اصلي د ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته د لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې کول
حکومت نه خلکو ته وړاندې کوي، حکومت ته وړاندې کوي. تاسو فرضاً دغه رسنۍ په افغانستان کې ازادي دي، فرضاً دغه اوس چې تاسو دلته د یو مدني فعال په صفت دلته راغلي یاستئ، که تاسو سره چېرته یو لیست وای چې په کابل کې په تیرو نهو میاشتو کې دومره ملکي کسان وژل شوي دي، او فرضاً په دغو کې دومره ماشومان دي، دومره نجونې دي، دومره د مکتب زده کوونکي دي، لکه دشتي برچي کې چې په کورس کې چاودنه وشوه، د میوند کلب کې چاودنه وشوه، د سپورت مینانو یو لیست وای، دې به تاثیر پرې شوی وای، نور خلکو به هم دې ته توجه کړې وای چې راځه ولا دا خو ګوره اخر هغه د حکومت مخالف لوری هم انسانان دي، یو څه تاثیر به پې کړی وای چې راځه بل ځلې احتیاط کوه.
بله، یعنی منظور شبرس بیشتر ای است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله،
یعنی مثلا به جای ازی که 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی به اصطلاح بر جا گذاشته شده، شما 5 نام میتین با عکس هایشان، در حقیقت خود ازی متبر یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند، و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتونه در جامعه تاثیرگذار باشه، حتی بالای مخالفان مسلح، به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنن و از این مسئله متاثر و تاثیرگذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم، په رښتیا هم چې دا مسولیت به سیده تر ډیره حد پورې موږ په ځان اومنو، خو اصل اساسي خبره دا ده چې دلته اوس د ملکي تلفاتو بدبختانه کوی دومره تلفات لوړ دي چې کچيري موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولیدې ټولو نیوز نه شبکې نه سیغلته وایي چې 15 نفر هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو، مړی شهیدان لرو او ترڅلويخت نفر شاوخوا ټپیان لرو، دا هر ورځ د ملکی تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره د تاسیک کچيري موږ هر ورځ عکسونه خبره کو، هر ورځ نمونه خبره
نه د هر ورځ نه اوس کور نه زرمل صاحب د سې په دې افغانستان کې چې ورته ګورو لږ ازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسولیت نه ده کې، فرضاً مدني ټولنې تاسو دی مدني ټولنې د فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د اوشتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړي؟
مظاهره موږ کړی دي موږ
نه 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 عمومي فرضاً میدان وردګ ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شوی او تاسو مظاهره کړی ده، ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وای، لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې چاودنه وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشتي برچي کې چاودنه وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي په کابل کې، ملیونی مظاهرې کوي ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړي، لیکن هغه نجونی او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونی او هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې هغه چې وشل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کوي هغه چې وشل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو کده بله مهرباني
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او د غی مظاهری غږ اوریدل دلته به راځي خیر دی، لکه به د غی مظاهری د اوریدل او هغه کیفیت ملک په نظر کې ونیول سي تر څومره حد پورې د مظاهرو اوریدل سوي، د مظاهری ستونزې د غوښتنو د ستونزې لپاره کار سوي دی. دلته ګوري یو شی دی چې د غی مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حد دومره حکومت دومره دغه مخالف ډلې حکومت دومره ویده دي دومره حتی
حکومت نه جرمل صاحب بیا تاسو مت جرمل صاحب جرمل صاحب جرمل صاحب
مظاهرو د امنیت د نیولو لپاره څوک کوشش
د مظاهرو مسولیت جرمل صاحب په کابل کې ګور جرمل صاحب په کابل کې په تیرو ولسو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړي دي، حتی د سلګونو، لیکن د مدني تلفات په برخه کې د بي مظاهرې هم شاهد نه یو ک چرته مبالغه ونه ک
بل بعدن دوباره به این موضوع برخورد گشتیم. فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدید. بله صاحب صدای ما را میشنوین. آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
جاوید صاحب اوری؟ بله. د تلفون سم وصل نه ده. بیرته به هڅو کوچل دوی سره تلفون رابطه ټینګ
کړو. زیارمن صاحب با معذرت صحبت شما را قطع کردم. میتونین ادامه بدین؟ ولی شما قبل از اینکه صحبتتون رو بخشین ادامه بدین، یک نکته را میخوایم خدمتتون عرض کنم. وی است که صحبت شبر صاحب با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه، به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند. بله. و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است. بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین. بله. و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنن
دوی مظاهره و که دموش وظیفه داده سی خبره کن تاس مظاهره و که سیاسی رادیو ساس خبر ورک
بفرمایید سی.
بله.
شیبر سی اساسی ستون زدل تا دا چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا پا هر برخه کی دی ملکی تلفاتو پا برخه کی ممکن چه دا کوششون سوی دلتا دی ستون زدی حل پار ریر کوششی مدنی طولنو کرده دا مسئولیتونه لری خو تر ډیره حد پورې کچيري د افغانستان د جګړې د پیچلتیاتو وګورو دا په مظاهره باندې د حل لار نه ده. کومه د مظاهری غوښتنه کوو، کومه د خلکو سره کوتره د راستلو غوښتنه کوو، دا د حل لار نه ده.
بله زیارمل صاحب تاسو وظیفه بله زیارمل صاحب او بخشه د مدني ټولنې برخه هم ده. همدغه کار باید وکړي، باید مظاهره وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي، ځکه په نورې دنیا کې هم داسې سوي دي او تاثیر په خپل ځای پرېښی. د ملي دفاع د وزارت ویان تاسو او بخشي څوک مرسره یاسي
لګ ما ته وخت راکې تاسو زرمل شه بیچاره ریسار کله خو لګ باید په منطق سره خبره وکړو کنه.
جاوید صاحب تاسو خبرې کوي تاسو اواز سم نه اورو. جاوید صاحب تاسو خبرې کوي
لال ګل خبرې کوم
بعد
ویلی چې د زیارمل شه نه تاسو کوم پوښتنه کوي زه جواب به صدر کوم. ما ته لګ وخت راکې او تاسو یوازې زیارمل شه
لال ګل صاحب دې ساري دوه خبره نه ده د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله
چې ما ته وخت راکې زه جواب در کوم. هغه بل
څه
معلومات نه لري.
لال ګل صاحب شما یک صبر بکنین، به شما برمیگردیم. فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان را پیدا بکنیم، به خاطر که اونام در خط تلفن با ما هستن. کدام مشکل است که وصل نمیشن؟
اوس بیر توصل شوید. جاوید صاحب محترم خبرونه ته شرغلی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتې دوده او دا خبرې کې چې په جنې کسان دا انتقاد لري چې علت یې دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له امله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي. ستاسو نظر څه دی؟
هلو.
بله بفرمایئ.
بله جاوید صاحب تاسو اوریز ما واس؟
بله
دا ژغ سرناور هڅه وکړه چې له دې ځایه بیرته تاسو ته زنګ وهو بخشي. بیرته تاسو ته زنګ وهو. لال ګل صاحب که تاسو اوس په لنډو لطفاً توضیح ورکړئ.
بفرمایئ لال ګل صاحب.
ګورا شابر صاحب او دابل دوست ما مدني ټولنو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي که بیخیم دا مدني ټولنو نه هم حکومت جوړ کړه، هم ملګری ملتونه او هم عوام خلک. مدني ټولنې به دا کار وکړي، دا لیستونه به راټول کړي، دا لیستونه راټول کړي، په دې کې همکاري کړي ده. دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي. تاسو باید دغه دوه مشخص ارګانونو نه نن دغه مجلس ته خلک راغوښتي وي چې هغه صحیح ارقام تاسو ویلې چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي، او بل د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون دی. نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي، هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کېږي، او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع.
لال ګل صاحب فکر کوم وبخښئ د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ویان نظر درلود، او هغه مخکې په غیر ارتباط هم له هغوی سره خبرې کړې وې، راپورونه مو هم خپاره کړي وو. لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې داسې لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي. زه تاسو ته مثال درکم وبخښئ، د لیستونو په برخه کې زه تاسو ته مثال درکم. د ازادي راډیو درې خبریالان وشل شول په یو چاودنه کې څو نور خبري اعلان هم وشل شو. یو مدني ټولنه راغله البته بهرنی د کابل په یو واټ کې د دغه عکسونه ځای په ځای کړل. څو میاشتې وروسته دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع را برسېره شي. مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنه کې کوم کسان وژل شوي دي، یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول، بیا هیڅوک هم نه یادوي، نه تلویزیونونه نه راډیوګانې. خبره دا ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري په کار ده. په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم، فرضاً که چېرته مدني ټولنې یوه مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهرې کې مدني تلفات کوي، چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چیرته بمباری کې یو څوک وشل شي، که دوی یوه مظاهره وکړي دا به بیرته منعکسه شي، دغه انعکاس په خپله خپل تاثیر پرېږدي.
ګوره شیبر صاحب، شیبر صاحب، ګوره افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تا نه د نن ورځې غم هیروي. په دغسې یو
همدغه مشکله ده،
همدغه موږ مظاهرې کوو.
بله
ګوره وکی دا همدغه ګوره همدغه مظاهرې تاسو ولیدلې چې په څو مظاهرو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چاودنې وشولې، نو هیڅوک هم د مظاهرو ته پر دې د دې چې ګټه وکړي نقصان به وي
انساني. لال ګل صاحب، په یوې مظاهرې کې په کابل کې چاودنه شوه.
لال ګل صاحب با معذرت، باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم. ببخشید لال ګل صاحب، با معذرت، ببخشید باز هم جریان صحبت شما را باید قطع کنم، چون باز هم تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم. آقای جاوید خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
سلام.
سلام علیکم صاحب.
بله.
بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین، من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت، ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین.
بله جاوید صاحب، بله بله پښتنه هم دا ولې بیرته تکرار کوم چې په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي چې په احتیاط نه کار نه اخلي، په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف وسوال ځای په ځای شي، بي دوی پرته لدی چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته، هلته دزې کوي او لدی عمل ملکی تلفات هم اوشت دي او راپورونه هم خبره شوی دي. ستاسو نظر څه دی؟
سروان سب تاسو ته
سلامونه
او د ازادۍ
راغلو
شیبر صاحب.
بله
شیبر صاحب، سلامونه اونې کی هلی وړاندې کوم. کله چې یو عسكر، کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپل هوادوالو ژوند وژغوري، د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي، او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي، نو هغه به کله غواړي چې په قصدي ډول باندې، یا هغه به کله غواړي په خپل عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې د خطر سره مخ کی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول قوانینو د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړی دي، او ټول هغه طرز عملونو ته ژمنتیا او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یاد جګړې قوانين دي. ولی متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډیره وخت ترورستان وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفاده، د عامه ځایونو څخه په استفاده، د مسجدونو څخه په استفاده بریدونه کوي، او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده.
جاوید صاحب،
تاسو ځانمرګي ګورئ.
جاوید صاحب، مثلا دا اوس راپور لرو چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پورې د هوایی حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات زیات شوی دي، او ملکی تلفات. آیا له احتیاط کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوې ده؟
نه په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکار شي چې جګړه تیزه شوې ده، په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کې ډیر زیات تیزواله پکې راغلی دی. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کومو ځایونو څخه استفاده کوي، یعنی هغوی په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي، له هغې څخه هم استفاده کوي. او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی، دا په دې باندې اوس د افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت له ټولو پیښو پلټنه کوي، او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو. بل مهمه مسله دا ده چې موږ هر وخت کومه پیښه شوه هم د ځکه موږ ځان مسول ګرځو د افغانستان ولست، د افغانستان قوانینو ته، نو موږ د هغې پیښې پلټنه کړې ده، هغه اړوند کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوې ده. یعنی په دې برخه کې هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شي او نوې موضوع دا ده چې نوې طرز عمل چې وسه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی د هغه یو در ټولو مهم اصل دا ده چې نوې طرز عمل ترڅو هغه کې ملکی وګړي خوندي شي ترڅو هغه کې زمونږ هیوادوال خوندي شي یعنی د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه په ټول قوت سره
غفور احمد جاوید بله آقا جاوید با معذرت شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین اگر به صورت مشخص‌تر بگوییم طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کارا رو باید انجام بدن
بله وګوره مون خو ډیره وخت خپل هوایی عملی د خپل ځمکنی قواو د د ملاتړ لپاره همدارنګه کله چې دوی ټارګټ کی یعنی دا غي پاړه باندې دقیق راپور ټولېږي دا غي پاړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کیږي یعنی دا هر څه مشخص کیږي بیا دا غي نو روسه مثلا اجازه اخیستل کیږي دا داسې نیوي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زمونږ هوایي ځواک چې دی عملیات تر سره کوي یعنی د پلاتونو
لیکن بیا هم په جنوب برخو کې خو تلفات اوشته دي جاوید صاحب فرضاً په کاپیسا کې تلفات واوشتل تیر میاشت په میدان وردګ کې تلفات واوشتل ملکی افراد په نقشه سول
په میدان وردګ کې تاسو ته شیبر څه معلومه ده چې د ملکی تلفات نو هلته مونږ طالبانو یو زندان والی زولو په کاپیسا کې چې و هلته پلاتنې روانې دي ځکه دا پلاتنې تبعید چې یو څه وخت هم نیسی ځکه پلاتنې چې هغه باید دقیق شي چې غلط کوارډینیټ چا ورکړی او غلط معلومات او ولې پیښ شول دا موږ منو چې په کاپیسا کې مثلا
جاوید صاحب محترم بل جاوید صاحب تاسو مخکې ویل چې ځینې کسان چې تخته کړي دا فرزند د پاوز دننه هغه ته سزا هم ورکړل شوې ده د مخکې مو په بحث کې چې شغل لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی دوی هم دغه انتقاد درلود بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ورکړل شوې تاسو کېدئ چې د یو چا نوم واخلي چې دغه کسان د دغه تخته یو له خاطره په سزا رسیدلې یا محاکمه شوي بله
بله بفرمایئ
وګوره بار څه پتی رو څلور کلو چې 280 کسان چې دي کنه هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند دګر جنرال پورې چې دي دا محاکمه شي وي دوی ته جزا ورکړل شي دا مختلف جرمونه چې پدې کې وظیفوي غیر غفلت یا دغه مسائل هم دي یعنی دا نه دی چې مثلا پدې برخه کې څوک یا مونږه مثلا بیا غوري کړی دا یا مونږه مثلا مسائل نه دي دا سړي ولې د جګړې شي دا او ترڅنګ بد وخت ترورستان او وسلوالو طالبانو لخوا د ملکی خلکو د پلونو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه د
اخیستنې دغه فکر میکنم که آقای جاوید سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دیگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و به سزاهای وظیفوی به اصطلاح محکوم شدن ما مثلا همیشه شاهد از این هستیم زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارند مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیونا با مردم افغانستان شریک ساخته نمیشه
نتایج کمیسیون اونمو وقتی کمیسیون به اوساها میرم اونمو جنب رسانا اونمو وقت شریک ساخته میشه اونمو وقت هم سریع شریک شده یکی یگان مسائل چیز میشه و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و از این بعد هم این مسائل شریک میشه
بله تشکر از شما
بله د خبرونه تقریبا 9 دقیقې وخت پاتې دی د دې خاطر چې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو لمړی به ورشو زیارمل صاحب کپلندو تاسو دا وایسي چې څه کارونه باید وشي ترڅو په افغانستان کې راتلونکي دولسو میاشتو کې د سراپورونو ولرو چې ملکی تلفات کم شي ودی هدا اقل
اول خو ماته اجازه راکړئ چې په لانډو کې یو یا دوه دقیقو کې دغه دی جاوید صاحب خبر باندې یو لانډ بحث وکم لومړی خو دا چې دوی وایي چې د امریکایي ورګانونو خپل سرونه سپر کړی دي امنیتي ورګانونو د اسخاکیرو او دغه سربازانو د سرو هغه سرونه سپر کړی دي هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو خو اساسي موضوع دا ده چې دغه په سرونو بدبختانه تجارت روان ده د نه مدیریت د ناسالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروان دی بدبختانه او دوی چې وایي چې طالبانو د ملکی خلکو کورونه سپر ګرځولي دي تا ملکی سړی سپر ګرځولی د دولت سرپاز د سپر ګرځولی مدیریت نه لري او هغه خو هغه د جنگ
زرمل سب بیرتا مجبور چې د تاوه
پلانډو کې
د پروګرام وخت کم پاتې دی. دې له خاطر چې نتیجې تر شوغ ده جاوید صاحب ټلیفون قطع شو. د راډیو له اصول سره سم مجبور چې لږ سره بیرته تاسو خبره متوازنه کو چې تاسو انتقاد پیوکو، لیکن دې لپاره چې پروګرام وخت کم پاتې ده لطفا دې ته جواب راکړي چې څنګه کېدی شي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم شي ملکي تلفات.
یو خبره دی اخری خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر اعظم دی لومړی دای وای چې دغه
خبره تم
مسئله موضوع تاسو سره شریکوم. پرون ورځ دوی وای چې په میدان وردګ ولایت کې موږ کاملا
زیارمل صاحب
وخت د طالبانو مرکزونه منځوري او غلطه دی. زیارمل صاحب
بیا بل موضوع ته بلاړې مهرباني وکړئ
پښتنه ته دی رازم. دلته د ستونزې د حل لپاره فقط باید د افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت باندې باید لسره غور وسی، په کامل ډول په دې غور وسی، او په دې مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه امنیتي ارګانونو لوړ رتبه خلکو نه کو چې هغه په دې اړوند باندې تصمیم ونیسي. په مدیریت کې تغییر د افغانستان د معزلې تر ډیره حد پورې حل لار ده. ژمن کسان، متحد کسان تر څو د مدیریت ترانسي د موږ به ستونزې همدا قسم دوام لري. هیڅ د حل لار
نه د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده. د مدني ټولنې په صفات باندې باید څه وشي که په لنډو په دې دغه توضیح کې چې بیا باور شو لال ګل صاحب.
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسؤلیتونه په کامل ډول ادا کړي، له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریکې کړي، په دې باندې جدي اقدامات باید وسي. د مدني ټولنو له استازو نه د موږ په کلکه غوښتنه ده چې په دې اړوند باندې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډیر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریکې کړي. لاملتي ارګانو سره
بسیار زیات تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل، فعال جامعه مدنی. آل میریم به آقای لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. آقای لال، اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان، اگر چیز مانده باشه از گفتنی هایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهایی باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافه.
مسئله اصلی دا ده چې که په افغانستان کې جګړه همدغسې دوام پیدا کړي نو طبیعي ده چې ملکي تلفات به هم ورسره بدبختانه وي، تر څو پورې د سولې د جنگ ځای ونه نیسي او جنگ محو نه شي او جګړه د کور نه ورکه نه شي. دویم خبره د په افغانستان حکومت یو دوه کاله مخکې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تعصب سره چې دغه پالیسي باید ښه نتیجه ورکړې وای، یعنی د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکي تلفات کم شوي وای، خو په دوه کلونو کې ملکي تلفات ډېر زیات لوړه کچې ته لاړله. دغه پالیسي تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلي شوې. دولت، امنیتي ارګانونه، رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسي په عمل کې پلي کړي. د یو لوی قومندان تر یو عادي عسکر پورې باید هغه په دې باندې پوه شي چې په دغه پالیسي کې څه دي او هغې ته د هغې د پلي کېدو کوشش وکړي. دویم، نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوي دي، افغانستان هغې ته متحد دی او ټول د جنگ خواوې هغې ته باید متحد واوسیږي، دغه نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. نو دغه دا کارونه ممکن دي. یو بل خبره چې بشیبر صاحب د ملکي د مدني ټولنو د نقش او رغنده رول خبره وکړه، مدني ټولنه زه فکر کوم چې دوی نه نظامی قوت لري، نه قضایي قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغنده رول ادا کړي. خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي، د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي. په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او کوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی. او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسیون دی، ملګري ملتونه دي، امنیت شورا ده، د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي د مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي. د ملکي تلفاتو عاملین چې د هغې سره
قانوني برخورد نشي تر څو پر پاینده کې نوی عبرت واخلل
شي. بله لال ګل لال صاحب، تاسو ډیر ښه موضوعات راټول کړل. اوم ویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چیرته رسېدلې ده. او د نړیوالو له لوري د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لا لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم په وروستیو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي. مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه، څرنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپلې هڅې سره هماهنګې کړي، مختلفې مدني ټولنې سره یو ځای شي او یو نتیجه ورکړي، یو نسبي نتیجه.
بلال صاحب خو دې ته کامل اشاره وکړله او ډېره مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایوي قدرت دوی سره نشته، نو د دوی ډېره حده پورې د دوی هغه توانایي ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه که نړیوالې ټولنې ته وي، که د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسؤلیت هم همدا ده. نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلې د حل پوره ولاره وسنجوي. نو د موګه یوازینی توانایي اماغه د غک پر سوالو کې د نور دی حکومت صلاحیتونه دي، نور دی حکومت مسولیتونه دي، او دا مسولیتونه دي امنیتی ورګانونو دي تر څو پر دې معزله ته د حل لار باندې غور وکي. او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موګه مسولیت تر دغه هدا پورې ده، هدا کړی موم ده ورسته لدیم د خپل مکلفیت واجب بولو. ډیره مننه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میهمانایی که در این بخش برنامه با ما سهم گرفتند. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میدادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر ساعت 3 بعد از ظهر.